السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشورې تر کو وخت په پیښور کې د ګرمۍ دولس بجې دي. نن د خالی ورځ او د اپریل 15 نیټه ده. په روان یو سات کې د پاکستان پر امنیتي او سیاسي حالاتو تاسو ته معلومات درته پر ځینو نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین بنیره.
پاکستان په قومی اسمبلی کې د بندو دروازو شاته د هیواد پروانو امنیتی حالاتو بحث شوی دی. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې نه پیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر وجلې او تښتېدلې دي. او د جرمني د بارونو چارو وزیر له بیجنګ څخه وغوښتلي چې د روسیې څخه وغواړي چې په یوکرین کې جګړه ودروي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو شاته د هیواد پروانو امنیتي حالاتو بحث شوی دی. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ وشوه. د قومي اسمبلی د سیکرټریټ دی خبر پاڼې تر مخه د غونډې ایجنډا د ملي امنیت پر اوسنو مسایلو بحث و. په غونډه کې وفاقي وزیرانو د قومي اسمبلی غړیو او د فوج د مشر جنرال آصف منیر په ګډون لوړ پوړو پوځي چارواکو ګډون وکړ. غونډه په داسې حال کې ترسره شوې چې د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې تیره اونۍ افغانستان سره په پوله د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه وکړه. په حکومتي اطلاب کې شریکو له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړیو محسن داوړ او علي وزیر د عملیاتو مخالفت کړی و او غوښتنه یې کړې وه چې باید ړومبې د هغه پوځي چارواکو سره احتساب وشي د چا د پریکړو له کبله چې ترهګری ډیره شوې ده. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی استازي علي وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې په غونډه کې خپل دریض وړاندې کړی چې وزیر اعظم شهباز شریف یې ملاتړ کړی دی. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر په ډزو وجلې او تښتېدلې دي. د سپینوام پولیس ثانې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په سپینوام کې مخپټ وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه مهال برید وکړو چې هغه د جمعې لمانځه کور ته را روانو. ملک عادل وزیر د سپینوام سماجي فعالو پولیسي او سیاسي غونډو کې به کردار لوبولو. په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د ډېرې مودې راهیسې هدفي بریدونه روان دي او د دوی د پرله پسې احتجاجونو او غوښتنو باوجود هم مخنیوي نه کیږي. په دغه اړه د غورځنګ یو ځایي مشر عبدالرحمن وزیر وایي
بدامنی دمره په تیزی راونه د خلک بخي تنگ دی په وطن شه د ژوند ترول چې کیم دی اډر ورته مشکل دی. د ایدر آباد می خپل احتجاجي نه درنه کومینوستي بیا کیو می خپل مزاحمت کړي می سره صرف د مزاحمت لردم.
دا روان کال په شمالي وزیرستان کې 12 هدفي بریدو تیر کال دغه د پټولو او سلويخت هدفي بریدونو کې تر شپېته زیات کسان وجل شوي دي. بلخوا پولیس او پوځي چارواکي دا کوي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو تجمن دي او روان کال په عملیاتو کې 55 وسلوال وجلي او نور ګڼ شمېرې نیولې دي. د بلوچستان په چمن خار کې په یو کور کې د 14 په نتیجه کې درې ماشومان وجل شوي دي. د چمن اسیسټنټ کمشنر ډاکټر عبدالسلام پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د لومړیو معلوماتو څخه بریخي چې ماشومانو ته په خوشي کور کې 14 مواد په لاس ورغلي وو او هغوی ورباندې لوبې کولې چې 14 وشوه. نوموړي زیاته کړې ده چې په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي. او د جرمني د بارنو چارو وزیر له بیجنګ څخه غوښتلي چې د روسیې یرغلګر څخه وغواړي چې په یوکرین کې جګړه ودرې. د وزیر په وینا د چین په پرتلا بل هیڅ هیواد په روسیا ډیر نفوذ نه لري. انالینا بیرباک پرون په بیجنګ کې له خپل چینایي سیال چین کانګ سره لکتنې وروسته وویل چې هغې په تایوان کې د بشري حقونو د مسلو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او چین ته یې له تایوان سره د کړکېچ د زیاتېدو له خطرونو څخه خبرداری ورکړې دی. د چین پلازمینې ته د هغې سفر یو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د فرانسې ولسمشر او د اروپایي کمیشن مشرې هم له بیجنګ څخه وغوښتل چې د کړکېچ په هواري کې ډېر زیار وباسي. بیرباک وویل چې دا ښه ده چې چین د هواري لپاره خپله ژمنه ښودلې ده، خو په دې خبره حیرانتیا څرګنده کړه چې د چین په دریځ کې تر دې د مولې د جګړې د ودرولو لپاره په روسیې غږ نه دی شامل. چین د جګړې په اوږدو کې ځان د یو بېطرفه منځګړي په توګه ساتلی دی، خو د روسیې د یرغل له غندلو څخه انکار او ماسکو ته د ولسمشر شي جین پینګ وروستي سفر د دې لامل شوی چې لویدیځ قدرتونو چین د روسیې په ملاتړ تورن کړی. د چین د بارنو چارو وزیر ویلي دي چې چین په دې باور دی چې د یوکراین د کړکېج د حل یوازینی لار د سولې او خبرو اترو وده ده. نوموړي ټینګار کړی دی چې چین په جګړه کې یو لور ته هم وسلې نه دي ورکړې. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. پوروان یو سات کې باوري د پاکستان په قومي سملې کې د بندو دروازو شاته د هیواد پر روانو امنیتی حالاتو بحث شوه دي. بلخوا د قبایلي ضلعو غړو ویلي دوی د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت کړي.
شبا شریف او بلاول پر سر کې خبرې وکړې چې دا خلک چې څه وی دا ټیک او بالکل دي. دا غاسي
13 ورځ د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې د پولیو مهم پیل شوه. خو کارکونکو وایي
زمونږ هم دلته داسې ځینې دي چې هغه ډېر زیات لري لري او پټي دي شړې دي دشتې دي چې یو کور په یو ځای کې دي او ډېر ډېرې فاصلې دي ورته.
او په مردان کې د روژې په میاشت کې د وړیا ډوډۍ ورکولو ته خلک خوشاله دي.
یو غریب زړه نکیږي چې وړه والی او تر وړه والی او دغه والی دا د غریب دپاره ډېر یو ښه سهولت دی او زمونږ د مالدارو خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانانو سره لاس واړي او دغسې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې د په خبرونو کې باورې د پاکستان په قومي سملې کې د بندو دروازو شاته د هیواد پر روانو امنیتی حالاتو بحث شوه دي. دا غونډه پرون د قومي سملې د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوز لوړ پړو چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک. د یادونې وړ ده چې په 13 سموده کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې بدامنی ډیره شوې ده چې د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې 13 اونۍ د وسوالو ډلو پر ضد د عملیاتو پریکړه کړې ده. تفصیل له اسلام آباد نه د گوهر مسجد په دې رپورت کې و.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. د قومي اسمبلی وی پڼه وایي غونډه د اپریل په 14 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه. د پارلمان یو غړي چې نام نه ښودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې ځنې قبایلي سیمو استازیو دا غوښتنه وکړه چې په پوځي عملیاتو نه مخکې د هغه فوجي سرانو تحقیقات وشي کوم چې سیمه کې ترهګری زیاتولو کې ککړ پاتې شوې دي. د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار قمر زمان کایرا وویل چې د بندو دروازو تر شا غونډه کې د هیواد په مسلو او ترهګری باندې خبرې وشوې. د خبره آرمی چیف آسم منیر په کلکه سره وکړه چې په فوج باندې د پارلیمان پریکړې مننه لازم دي. قمر زمان کایرا زیاته کړه دا ډیره ښه خبره ده چې نن آرمی چیف د جمهوری ادارو او جمهوری اصولو سره د ودرېدو خبره وکړه او د وویل چې د فوج اختیار د وزیر اعظم په لاس کې دی او په کار هم دسې ده چې فیصله پارلیمان او وزیر اعظم کوي. مشال ریډیو چې کله د جنوبی وزیرستان استازی علي وزیر نه د غونډې په اړه وپوښتل نو علي وزیر وویل چې موږ غونډې تر مخه خپل خبرې په صفه ډول وړاندې کړې دي. علي وزیر زیاته کړه
چې شبا شریف او بلاول پر سر کې خبرې وکړې چې دا خلک چې څه وی دا ټیک او بالکل دي.
دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د اپریل په 13 د اسمبلی د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبی وزیرستان استازی د پوځي عملیاتو په حکومتي پلان نیوکه کړې وي او اندېښنې سرګند کړې وي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې پاکستان د خراب اقتصاد او بدامنۍ سره مخ دی، د سپریم کورټ او پارلمان ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو اختلافات رامنځته شوي دي او د یو بل پر ضد قانوني ګامونه هم پورته کړي دي. سپریم کورټ په خپل یو تازه پریکړه کې د سټیټ بینک گورنر ته ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 20 بلین روپۍ جاری کړي، خو حکومت وایي چې د انتخاباتو لپاره د پنګو په اړه قانوني مسوده پارلمان مسترد کړی ده. پښتنه دادا چې د پاکستان د اساسي قانون تر مخه زیات واک د سپریم کورټ سره دی او که پارلمان سره. په دغه اړه نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنری نور.
د اپریل په سلورم نیټه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ سپریم کورټ د انتخاباتو ځنډول غیر عیني وبلل او حکومت ته امر وکړ چې د مه په سوارلسم نیټه د پنجاب صوبې کې انتخابات ترسره کړي. دا لغې وروستو وا چې انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو کولو نه انکار وکړ او سپریم کورټ د فروری په میاشت کې د معاملې از خود نوټس یا سوموټو واخیسته. د دې په جواب کې حکومت تیر ونه د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمور لپاره یو قانوني مسوده منزور کړه، خو دا قانوني مسوده ولسمشر عارف الوی لاسلیک نکړه او حکومت مجبور شو چې د پارلیمان په شریکه غونډه کې منزور کړي. ورپسې د سپریم کورټ چیف جسټس په قانوني مسوده عمل کول وزنډول او یو ستر آئینی بحران رامنځته شو. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو جابر خان ایډوکیټ وویل چې سپریم کورټ د قانون جوړېدو نه وړاندې په یو قانوني مسوده د عمل درآمد او درولو واک نه لري. نوموړي زیاته کړه
زمونږ سره د کانسټیټیوشن آرټیکل 8 چې دا په دې باندې ډېر زیات کلیئر دی چې مونږه یو ایکټ یا یو کسٹم یا یو یوسیجز کدا د فنډامنٹل رائټس اگینست وی نو دا سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کول شي. ادروایز د سپریم کورټ سره دا رائټ نشته چې یو بل چې دی دا دی پینډینګ وی او هغه بل دی چې دی سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کی. حکومت سره دا رائټ شته چې د چیف جسټس صاحب چې کم ټینیوري یا ایج وی دا ته کومول شي خو ډاری کې د خپل چوکاین نه درې کول نه شي. دا غي د پاره سپریم جوډیشل کونسل له بلی کې سپریم جوډیشل کونسل ته د ریفرنسي ریفرنس په بیا کال کیږي پای کې با ووټینګ کیږي په ووټینګ پروسیجر بچی د طریقې کول کیږي.
دا بحران پرون هغه وخت یو نوې پړاو ته ورسید چې د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو درې کسیز بنچ د سٹیټ بینک گورنر ته امر وکړ چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 20 ارب روپے جاری کی. پر دغه محل اٹارنی جنرل عدالت ته ویل چې پارلمان حکومت د پانګو د ورکولو نه منع کړی دی او حکومت په دې معاملې کې سنشي کولې. بلخوا حکومت هم عدالت ته په لیکلي جواب کې ویلي چې پارلمان د اپریل په لسمه د پانګو ورکولو لپاره قانوني مسوده مسترد کړی ده او اوس وفاقي حکومت د پانګو اختیار نه لري. حکومت لدی وړاندې هم په وار وار ویلي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د غوښتنې برعکس به انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. په دغه اړه د پېښور های کورټ وکیله سنا ګلزار وایي چې سپریم کورټ په دې مقدمه کې د خپل اختیار سرغړونه کړې ده.
کبیا مون د سپریم کورټ نننې فیصلې ته وګورو چې په نیشنل اسمبلی کې نن یو فائنانس بل ختم کړی شوی دی او بیا سپریم کورټ سٹیټ بینک اف پاکستان گورنر ته دا آرڈر کوي چې تاسو به ډایرکټ پیسې ورکوي. نن سبا چې دا کم ټسلز روان دي نو دا ټول سپریم کورټ د خپل اختیارات او د آئین تجاوز کوي او دا ټول چې کم دي نو دا یو انسان د ذات لپاره دا هر څه کوي.
اوس پښتنه دادا چې د پاکستان د آئین د لاندې تر ټولو زورور اداره سپریم کورټ دی او که پارلیمان. په دغه اړه د قانوني چارو پو او د سپریم کورټ وکیل ضیاءر رحمان تاجک وایي چې د پاکستان د آئین تر مخه پارلیمان تر ټولو ډیره زورور اداره ده. پارلیمان به قانون سازی کوي خو چې کله قانون سازی وشي نو هغه د هیواد یو وګړی په سپریم کورټ کې هغه وخت چیلنج کولی شي چې یا خو د بنیادی بشري حقوقو خلاف وي او یا د پارلیمان سره په دغه نقطه د قانون سازی حق نوي. نوموړي نور اویل
آئین پاکستان کې یو آرټیکل لږه 141 آرټیکل دا 141 آرټیکل تحت د پارلیمنت کار د قانون سازی کول بیا د سپریم کورټ کار دارې د 175 آرټیکل تحت چیرا کم قانون سازی وشی هغه قانون سازی مطابق هغه خپل فیصله کوي هغه قانون سازی باندې عمل درآمد کوي. نو په دې وجه باندې پارلیمنٹ بیا زیات اختیارات ورسره دي او پارلیمنٹ د سپریم کورٹ اختیارات کمولم شي او سپریم کورٹ اختیارات زیاتولم شي جو به په عین کې یو ترمیم کوي او دغه ترمیم په ذریعہ باندې به د سپریم کورٹ چې څونه پاورز دي اختیارات دي هغه کم کول شي او سیوا کول شي.
حکومت سپریم کورٹ ته په خپل لیکلي جواب کې زیاته کړې ده چې د عدالتي حکم د لاندې خپل قانوني ذمہواري پوره کړې دي خو سٹیټ بینک ته د پانګو جاری کولو نشي ویلې. په عین حال کې د تحریک انصاف یو مرکزي مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې باید د سپریم کورٹ په امر سم د لاسا عمل وشي. نوموړي پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د یوې ادارې په توګه د سپریم کورٹ لمین زوړلو هڅه روانه دي چې د هغه ګوند به هیڅ کلا قبول نکړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمی دي او رواني چارې څوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
اوریدونکو د پولیسو او ځای خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو یو ځای وګړي ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وجلې او بریدګر تښتیدلی دي. پولیس وایي دا برید پرون هغه مهال تر سره شوې کله چې عادل وزیر د جمعې د منځ وروسته کور ته روان وو. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړې ده. ملک عادل وزیر د سپینوام فعال سماجي کارکون وو. په سیاسي او لسی غونډو کې به یې ګډون کولو. نور معلومات د سیمینا عمر وزیر راکړي.
د پولیسو او ځایی خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو ځایی کس ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وژلې او بریدګر تښتېدلې. د سپینوام پولیس تانه یو چارواکي چې نه و غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 سپینوام کې مخپټو وسلوالو ملک عادل وزیر باندې هغه مهال برید وکړ چې نوموړی له جمعې مونځ پس کور ته روان وو. پولیس چارواکو ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نوموړی لومړی په ډزو وویشتو چې ژوبل وو. پس وسلوال ورغلل او په بم یې والوزولو. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه جوړه شوې. ملک عادل وزیر د سپینوام فعال سماجي کارکون وو او سیاسي سماجي غونډو کې به فعال کردار وو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او پښتون ژغورنې غورزنګ فعال درخمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مدینه هدفي وژنې روانې دي خو د دوی د پرله پسې پرلتونو او غوښتنو پسې هم مخنیوي نه وشو.
موږ وخت په وخت احتجاجونه درنه کړی دي د دفتر ګرکرین خلاف د دغه بدامنی خلاف چې موږ د امن خبره کړو. دوی موږ ته اف آی آر وکوي خبره خو نه وروي نجایز په موږ باندې اف آی آر نه کړکوي. تر ګرکرین دمره په تیزیره وندې بدامنی دمره په تیزیره ونه دوی خو خلک بخي تنگ دی په وطن شه د ژوند ترول چې کوم دی اډر ورته مشکل دي. د دې نه بعد موږ خپل احتجاجونه درنه کومینوستي بیا کیو موږ خپل مزاحمت کړی موږ سره صرف د
روان کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 12 هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول او سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپې تو زیات مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځای ولس په وار وار دغه نام نه او هدفي وژنو زید احتجاجونه جرګه او پرلتونه کړي. حکومت نایدامن ټینګولو غوښتنه تکرار کړي. حکومت فوج او پولیسو هم په وار وار داوی کړي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسلوالو زیدي ځانګړي عملیات دوام لري او روزانه په بنیاد د وسلوالو زید عملیات کوي. دوی ویلي چې اوس یې د پاتې وسلوالو زید د لا سختو اقداماتو پریکړه کړي. روان کال کې تر دې دمه 55 وسلوال وژلي او ګڼ نور یې گرفتار کړي. د دوی په وینا تیر کال یې هم ټول 102 وسلوال په شمالي وزیرستان کې وژلي. سیما کې امنیت ته ژمن دي. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنو ترڅنګ د امنیتي سرتیرو او وسله والو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې او یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د مردان پارهوتی کې ځای ځوانانو د خیری ادارې الخدمت په مرسته بې وزله خلکو ته د 20 روپۍ ډوډۍ په 10 روپۍ ورکوي. انتظام کوونکي ځوانان وایي چې د ګرانۍ او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې عام ولس نشي کولی چې ګران بیه ډوډۍ واخلي، نو د معاش د لومړۍ نیټې نه د ارزانه ډوډۍ ورکولو کار یې شروع کړی دی چې د اختر پورې به دوام ولري. ارزانه ډوډۍ ترلاسه کوونکي خلک وایي چې باید د ملک په هر ځای کې شتمن خلک د وز د خلکو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورت کې اورو چې هلته د ډوډۍ د ورکولو پر آوازونو پیلېږي.
دا غونه د مردان د پوری اوتی د یو تنور دی چې پکې په ارزان نرخ ډوډۍ ورکړل کیږي. د خیری ادارې الخدمت او د ځایي ځوانان لخوا د 20 روپۍ ډوډۍ عام ولستا په 10 روپۍ ورکوي. دا ارزانې ډوډۍ ورکولو انتظام کوونکی کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانې او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې د بېوزله خلکو مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ډوډۍ په سر کوم تاوان راځي نو ځایي شتمن خلک او الخدمت فاونډیشن ورسره مرسته کوي.
څنګه چې تاسو ته پته چې په ملک کې انتهایی مهنګایي ده، انتهایی عام سړی، غریب سړی، مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دی او روټه چې کوم ده، اوړه چې کوم دي، دا یو بیسیک فوډ دی، دا هر انسان بیسیک نیډ دی. لکه کوم سړی فروټ نه خوري، یو سړی بل څه لگزریټیز طرف ته نزی، یو بل څه نشي خوړی، خو روټه چې کوم دي دا بار سړی خوري. نو موږ په دغه لحاظ سره دا انټینشن واغست چې به موږ سستا روټي تندور پروګرام شروع کوو او دا چې موږ په لومړنۍ ورځ باندې کله شروع کوو نو دلته په لومړنۍ ورځ باندې بدی پوینټ باندې زمونږه پاروتی پوینټ باندې 1500 روټه وته. نن بدی پوینټ باندې 4-5000 روټه چې کوم دی ډیلی یوزي، نو دا ډیره زیاته د خوشحالي خبره ده.
د تنظیم کوونکو په وینا چې دغه پروژې د مارچ تړمبې نیټې نه شروع کړي چې به د اختر پوري روان وي. ارزان ډوډۍ تر لاسه کوونکی سمی الله مشال ریډیو ته اول چې باید د ملک په هر ځای کې وسلرونکو خلک ته غریبو مرسته وکړي.
دا د غریبانو لپاره او خود دغه شروع شوه دی داسې چې د مالدار خلک د غریبانو سره لاس وړي او دا ډیر یو خو مهنګایي داسې دور دی چې یو غریب زړه نکی کی چوڑا والی او تروڑا والی او دغه والی دا د غریب د لپاره ډیر یو خاصه ولادت دی او زمونږ د مالدار خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانو سره لاس وړي او دغه سي هر کلی کې، هر علاقه کې، په هر ځای کې داسې یو دغه ولګي نو د غریب د لپاره سہولیت دی. او تاسو ته خپته دی بازار کې ډیر زیات خلک دي، بیروزګار دي، بې دست دي، وسې نکی کی نو دا د غی د لپاره بل د روزه ثوابونه میاشته نو باید چې دا هر کلی او هر علاقه کې داسې کار سٹارټ شي.
ارزانه روټه تر لاسه کوونکی او بلتن عطا الله مشال ریډیو ته اول چې روزانه لدی زایا لس روټه وړي چې مخ کې وس نه لرو.
آیا مسلمان لدی لس روپے غیر ورزنه دا ډېر خوشاله خبره ده. موږ خپل لگا شلو په وس ځان کېږي نو اور یو مسلمان دا روپے وای چې لگا لس روپے مال بجت راشي چې خپل ماشومان لا زرا سي زورما.
نړیوال بینک د روان کال د اپریل په میاشت کې په خپل جاری شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال ګرانی وسلوي 20% سیوا شوه چې په جنوبی ایشیا کې د سریلانکا نه پس په دویم نمبر ګران ملک دی. رپورت زیاتوي چې د خوراکي توکو د زیات نرخونو له وجې د پاکستان اولس د اغستو توان 8% کم شوه دی. دا پاکستان د خزانه وزیر د مارچ په 13مه سینټ ته په خپل خبرو کې ویلیو چې د ملک معاشي حالات ټیک کول لپاره د آی ایم ایف او نورو ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو، په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. له دې پرته د یو شمېر رسنیو، حکومتي چارواکو، د عدالتونو، د قاضیانو ترمنځ هم اختلافات په ډاګه شوي دي، چې له کبله د ولس نظر هم اوشل شوی دی. شنونکي وایي د لویو اختلافاتو له کبله د مکالمې فرهنګ یا دود هم زیانمن شوی دی، او ځینې خلک د بحث پر مهال د دلیل پر ځای جنګ کوي. په ټولنه کې د دې ډول ویش او اختلافاتو لاملونه څه دي او مخنیوي څنګه کېدای شي، په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
سیړونکو وایي په پاکستان کې نن سبا ټولنه د ویش یا د پولرایزیشن ښکار ده، که هغه سیاسي چارې دي، مذهبي، میډیا او یا قانوني او عدالتي چارې دي، دغه ټول د تقسیم او ویش سره مخ دي او خلک پکې له یو بل سره سخت اختلافات لري. د پېښور پوهنتون د فلسفي څانګې چیرمن ډاکټر شجاع احمد د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل خلک دې منلو ته تیار نه دي چې ګنې د دوی له رائے سره څوک اختلاف کولی شي. نوموړی وایي په ټولنه کې د بحث او مباحثه سی کلتور په ختمېدو دی.
دا زموږ مسایل دي، یو خدای چې موږ ډیسپیوټ چې کله راځي، پولیټیکل ډیس اګریمنټس راځي، ټو ډیفرنٹ پوزیشنز راځي، موږ دا نه ګورو چې دغه بل قسم کې دي چې ټکی خو هغه عمره شي ته بل پرسپکټیو بل نظر سره کوو. موږ دا وایو چې کوم نظر سره موږ یو شی ته ګورو، عمره ټیک نظر دی، عمره ټیک پرسپکټیو دی، عمره ټیک سچویشن دی، بل پارټی چې دی هغه نیسسریلی رانګ، بل زموږ بالکل ماشوم ولی نه سکول نه فیملیز نه داسې تربیت نه شي کنه چې زموږ
د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو ترمنځ دا وخت سخت سیاسي اختلافات روان دي، چې په دغو کې شخصي خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوړل کیږي او د کورنیو پرغړو هم بد رد ویل کیږي. دغه سلسله اوس د ځینو ججانو، خبریالانو او ځینو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو او یا تر پوځي مشرانو رسیدلې ده. پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي دلته په حکومتي او ریاستي کچه داسې ځینو پالیسیو ته دوام ورکړل شوی دی چې له بچې ټولنه د ویش ښکار شوې ده.
بیا د کشانتي مونږ ګورو چې په مدرسو کې او په پوهنتونو کې استاد عزت ختم شوی دی، او دا خلک دي چې پوهنه به ورکوله په سوسایټي کې خلکو ته، نو چې پوهنه ورکول والو خلکو عزت ختم شو، هغه بلی تا سوسایټي ملټرایزډ هم کړه، ریډیکلایزډ هم کا، ستا سکیورټی ایزیشن مین کنسرن، او ستا سوسایټي اومده کا بدلونو کتو، ستا سوسایټي اومده کا چینجز وکتل، ستا سوسایټي کانفلیکټ وکتو، نو ډیفینیټلی دا غ ټالرنس هم ختم شو، پولرایزډم شو، او نن مونږ چې کوم سګورو په دې ټول پاکستان کې کاغه په پښتونخوا کې وی، کا په بلی صوبې کې وی، کاغه د جوډیشری وی، او کاغه ملټری وی، کاغه پارلمنٹ وی، په دې کې مونږ ګورو چې بد جبه استعمالیږي، نو دا ټول دا غ ملټرایزیشن، سکیورټایزیشن او د ریډیکل
سیړونکي دا هم وایي په سیاست کې اختلافات وړاندې هم وو، خو د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د ناسمو رویو له وجې ټولنه تقسیم شوي، او دغه په تعلیمي ادارو، سرکاري دفترونو او د کار د ځایونو ترڅنګ په کورونو کې دننه هم ژور اختلافات رامنځته کړي دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز پخوانی مشر ډاکټر دوست محمد مشال ریډیو ته وایي په موجوده حالاتو کې باید ټولنه، تعلیمي ادارې او مور پلار د یو ماشوم تعلیم او تربیت ته زیات پام وکړي.
د بده مرغه زموږ تعلیم د پیسې سره داسې وتړل شو چې استاد د خپل تنخوا سره، د خپل انکریمنت سره کار دی، د خپل مراعاتو سره کار دی، د سره کار دی چې ما د طالب علمانو څخه اخلاقي تربیت هم وشو کنه وشو.
په پاکستان کې شرونکي دا هم وایي د سیاستوالانو، حکومتي او مذهبي مشرانو، دا شان د مطبوعاتو او یا د ججانو لخوا د انصاف او رښتونی خبرې کولو پر ځای د یو تن یا یوې ډلې طرفداري کول او د پروپاګاندا خپرول او یا یې برخه جوړیدل ټولنه تقسیموي، او داسې کول د قانون او انساني ارزښتونو ضد دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د غرمې 12 بجې شپې دی. لند خبرونه د شاهین بنری نور.
شهر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو شاته د هیواد پروانو امنیتی حالاتو بحث شوې ده. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوز لوړپوړو چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړي ملک عادل وزیر په ډزو وجلې او تښتیدلی دي. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې دولسم هدفي برید و. تیر کال دغلته په ټول اووه څلوېښت هدفي بریدونو کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په چمن خار کې په یو کور کې د چودنې په نتیجه کې درې ماشومان وژل شوي دي. د چمن اسسټنټ کمشنر ډاکټر عبدالسلام مشال ډېرو ته ویلي چې د لومړیو معلوماتو څخه خبرې کړي چې ماشومانو ته په خوشي کور کې چودېدونکي مواد په لاس ورغلي وو او هغې ورباندې لوبې کولې چې چودنه وشوه. نوموړي زیاته کړې چې په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي. قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې ویل شوي چې په قانون سازۍ کې د پارلمان استحقاق نشي غصب کېدی. دا قرارداد پرون د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي موسا ګیلانی وړاندې کړ چې پکې د سپریم کورټ هغه حکم ته هم اشاره شوې چې په نتیجه کې عدالت د حکومت لخوا په قانوني مسوده عمل کول ځنډولي کوم چې د چیف جسټس د سوموټو واک په نخښه کوي. او د جرمنی د بارنو چارو وزیر له بیجینګا غوښتلی چې د روسیې څخه وغواړي چې په یوکرین کې جګړه ودری. د وزیر په وینا د چین په پرتلا بل هیڅ هیواد په روسیا ډیر نفوذ نه لري. انالینا بیرباګ پرون په بیجینګ کې له خپل چینایي سیال چین کانګ سره له کتنې وروسته وویل چې هغې په تایوان کې د بشري حقونو د مسلو په اړه هم خپله اندېښنه څرګنده کړې ده.
لن خبرونه مو د شاهین بنيري ناوريده اوس ورزي وی بلی موضوع ته اوریدونکو د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو د روغ جوړې په خبرو کې پرمختګ شوې دي. ریاض پتیرو نیکزدو اتو کلونو کې چې حوثیانو د یمن پلازمینه نیولې د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د ائتلاف مشري کړې ده. د یمن په دې جګړه کې په لسکونو زره کسان وژل شوي او ملیونونو لوګي او د کات سره مخ شوي دي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې.
د یمن د حوثیانو جګپوړي مذاکره کوونکي وایي چې له سعودي عربستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی او نورې خبرې به د پاتې مهمو اختلافاتو د حل سبب شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون دواړه لوري وهڅول چې نږدې 900 بندیان تبادله کړي. په پلازمینه صنعا کې تر خبرو وروسته دواړو لوریو پر یو بل د اعتماد او باور په خاطر د سره صلیب دا وړاندیز ومانه او یو شمېر زندانیان یې تبادله کړل. په واشنگتن ډي سي کې د عربي مرکز همکاري او یمنی خبريالي افراح ناصر اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې دا یو ښه اقدام دی.
دا پوزیانو تبادله د دوو مختلفو دلایلو لامل مهمه ده. یو خو له 2000 کال را پدې خو دا د شمیر لپاره د زندانیانو لوی تبادله ده چې په راتلونکو درې ورځو کې به موږ د دواړو خواو ترمنځ د نږدې 1600 بندیانو د تبادله شاهدان یو. دویم دلیل چې ولې دا مهم ګام دی دا دی چې په دې کسانو کې یو شمیر ډیر مهم مشران دي چې د دواړو خواو له اتو کلونو راهیسې غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې دا کسان خوشی شي.
سعودي عربستان چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له 2015 کال را په دې خوا د ائتلاف مشي کوي په دې هڅه کې دی چې دایمي اورمن وشي او په یمن کې خپل نظامي حضور پای ته ورسوي. بل لور ته د حوثیانو مشر مرکچی محمد عبدالسلام پرون وویل چې د سعودي عربستان او عمان له استازو سره خبرې جدي او مثبتې وي. محمد عبدالسلام په ټویټر کې لیکلی دی چې په ځینو مواردو کې پرمختګ شوی او هیله ده چې پر نورو مهمو خبرو به بیا خبرې وشي. دریاس پلاوی د یمنی سرچینو په وینا د پنځشنبه پر صنعت ولړ. دا مهمه هڅه وروسته تر دې وشوه چې تیر میاشت ملګرو ملتونو لوري د شیبي اوربن موده ختم شوه او د سعودي او ایران ترمنځ روغه جوړه وشوه. ریټرز شانس یو شمېر سرچینو په وینا خبر ورکوي چې سعودي حوثي خبري تر اوربن را سرخېدي او په دې مذاکرو کې د حوثیانو په واکه د شته بندرونو او د صنعت د هوایي ډګر د پرانیستو په اړه بحث وشو. همدارس د عامه سکتور غړیو ته د معاشونو د ورکړې مسله یاد شوه. د بیا رغونې پر مسلې خبري وشوي او له یمن څخه د بهرنیو پوځانو د وتلو په اړه خبري وشوي. دو یمنی سرچینو چې نه خوشتل نمونه وښسل شي ریټرز اژانس ته ویلي دي چې هغه وخت په دوی اوربن تغاړه کیشته چې د دوی د نوري خوشتنی ومنل شي. په یمن کې د 2014 کال په روسي کې ورسته تر دې شخړې پیل شوې چې حوثیانو پلازمینه صنعا له سعودي پلوه حکومت څخه ونیوله. پروسش کال ریاست یمن یو شمیر سیاستوال سره یو ځای کړل او په جلا وطنی کې یمنیانو ته یو حکومت جوړ کړ. د دې حکومت او د ملګرو ملتونو استازو د سنا په پرونیو خبرو کې برخه نه لرله.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په پیښور کې میشت یو شمیر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په اختر کې د ورته د کډوالو په کاډونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال لیډیو ته ویل د تګ راتک سختو شرطونو له کبله ورڅخه په هیواد کې غم خادۍ پاتې شوي دي، خو د تورخم انتظامي چارواکي وایي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بیل پاسپورت او ویزې هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولې. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینوی د فرهاد شینواری پر رپورت کې اورو چې د یو افغان پر غږ پیلېږي.
زما دول روانې حالت دی، ورور می حالت ده یار، تقریبا سکی سات 15 کال کېږي چې مالی دلی نه دي سره.
د پیښور په تجربات کې مېشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وای پکار دا دی وړو کې اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزه پرته دی یوازې په ماجر کارت او تذکره باندې ورته څورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دغه غواړو پېښې تورخم لارې دی پېښې دی اختر لپاره دی خونه واغې خونه دی یو لس ورځو لپاره کولو شي چې په تذکره یا په کارت باندې باندې تګ راتګ ونیو شي خلک، چې د خلک دغه مړو ژوندې پکې تازه شي خلک لاړ شو راشي.
نو تم له شو ورته
نه کنه، خو پاسپورت مسله د پاسپورت پېښې دی جوړی کې اوس ویزا نه لګيږي. وایي کنه چې راشه دلته په کومه لار راشو، دا د چاغ لورانه می راشو بیرته لاشي، دا می خوښ څنګه نه ده. او غوانی خوراک قابلی پلو به جوړو، کوفته به جوړو، ورته پېښې دی روش به جوړو، ورته منتو به جوړو، عاشق ورته جوړو، هر څه ورته جوړو. مونږه په موبایل باندې او بل سره ګورو، نورو ځنه د غسم لیدلې نه دي سره. اوله مینه یادېږي د غونډو، یادېږي د خويندې، یادېږي د ورونه، یادېږي د غونډو د مور، یادېږي د غونډو یادېږي.
په پیښورو د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشت ځنې نور افغان وګړي هم وای په تورخم د سفری بندیزونو لامل ډیر متاثر کیږي.
په مانوم زین الله د جیواغه مې د میوه دکان ده، او مطلب حکومت نم دا مطالبه ده چې اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تک راتک. دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي، خامخاب هم سره میلې او چړچې کولې، سیخ کباب، ازبکي پلاو د هغې ځې د افغانستان مشهور خوراکونه دي، دا به هم کول. او بل د کامې شیریخ ده چې دې ته به خلک تلل، دا به ډېر خواړه ډېر په مینه باندې
دا ځل نه شو تلی.
بس اخري غوښتنه هم دا ده چې په کار دا ده چې دوی اسانتیا راولي په دې تګ راتګ کې په کارډ باندې پرېږدي.
زه فیاض یم د افغانستان یم، اوسېږم پېښور کې. جی بس دوی څه خپلوانو ودونه دي، آ پلو دی پلو ځي ورځي، څه خوا پاتې دي دې خوا راځي، څه دې خوا خلک دي پاتې دي سار دي. د پاسپورت له وجې نه ویزې ګرانې دي، ورورچا ناویال د ټول په تمه دي، هغوی بیچاراګان چې بس میډونه زمونږ د کوژدن د هلکان مټول راشي.
فرید الله قیومی، برننګ رهار. ډېره سخت ده، ډېره، ځکه چې اوس ویزې هم نشته دی او پاسپورټونه هم بند دي. میاشت لپاره چې خلک لپاره رفت آمد وشي که نه، زه بس کلي ته چکر وو که نه، ته خوریان ترور ماماګان خپلوان سره بس ملاقاتو کې ته راشي.
د تورخم یو انتظامی چارواکی تحصیلدار غونچه ګل مشال ریډیو ته ویلي د 2014 راهیسې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوی او د پاکستان وفاقي حکومت په امر چاته پرې د پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولای، او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تر اوسه ورته د اختر په مهال د سفري بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی، خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفري اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زو یو وی بلی موضوع ته تیر کال چې د پیښور های کورټ د وی خزه په حق کې فیصله وکړه او د هغې بهرنی میړه ته د پاکستان شهریت ورکولو امر وکړو په هغه عدالت کې غنو خلکو ورته درخواستونه دایر کړل. وکیل مهوش محب کاکا خیل پرون مشال ریډیو ته ویلي خزو په درخواستونو کې غوښتنه کړې چې عدالت د هغوی بهرنی مړونو ته هم د پاکستان شهریت ورکولو امر وکړي. په پاکستان کې د 1950 کال د شهریت له قانون سره سم که یو سړی له بهرنۍ ښځې سره واده وکړي نو ښځې د پاکستان شهریت اسناد ترلاسه کولی شي. خو که یو پاکستانی ښځه له بهرني سړي سره واده وکړي نو خاوند یې د شهریت له حقه بې برخې وي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ ویلي دا موضوع یې دوه ځلې پارلمان ته وړاندې کړه چې رد شوه، خو وایي په دې اړه د قانون د بدلولو هڅې کوي. تفصیل له ملیحا میرزاده ناور.
د پاکستاني خزو لخوا وروسته لاغې د خپل غیر ملکی خاوندانو لپاره د پاکستانی شهریت درخواستونه زیات شوي چې په 2022 کې د پېښور های کورټ د یوې پاکستانی میرمن افغان خاوند ته د شهریت ورکولو پریکړه وکړه. د پېښور سمینا روحي د 2021 په ډسمبر کې پاکستان سټیزنشپ اکټ کال 1950 په پېښور های کورټ کې چیلنج کړو. دا هغه قانون د سیکشن لسم لاندې که یو پاکستانی سړی د یوې غیر ملکی ښځې سره واده وکړي نو پاکستانی شهریت ورته ملاویږي، خو د یوې پاکستانی ښځې خاوند پاکستانی شهریت نشي اخیستی. مهوش محب کاکا خیل د هغه پاکستانی ښځې وکیل وه چې د خپل افغان خاوند د شهریت لپاره عدالت ته رجوع کړې وه او عدالت یې په حق کې فیصله واوروله. هغې د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل عدالت ته د کیس تر فیصلې وروسته دا مهال ګڼ درخواستونه ورکړل شوي دي چې پکې خزه د خاوندانو لپاره د پاکستان شهریت غواړي.
اوس ریسنت زما یو کیس کې فیصله رااله، اکدم یو د کیسونو باران چالو شو چې کله دا مسرت هلالي فیصله وکړه چې بيدا یو خزه فورنر سړی سره واده کوي نو هغه فورنر سړی له سټیزنشپ ورکوي. نو اوس دومره ډېر کیسونه شو چې څومره خزو یو فورنر سړی سره واده کړو نو هغه ټولو دلته په های کورټ کې پټیشن جمع کړل چې زمو خاوندانو ته د سټیزنشپ ورکړي شي. او دا د لاست ایئر فیصله وه او هغه فیصله نه پس اوسه پورې د دې کیسونو لکه تعداد ډیر زیات شوی دی. صرف دې کې افغانستان نه اوم تعلق لري سړی، دا فلسطین نم لري، ایران نم لري.
تیر کال د پېښور های کورټ دوه کسیزه جرګه درخواست منلی او وفاقي حکومت ته نوټیس لیږلو. د هغه کیس اوریدنه جسټس لال جان خټک او جسټس مسرت هلالي کوله چې د قضیه په حق کې فیصله واوروله. مهوش محب کاکا خیل ویل په افغانستان کې د شورویانو تر یرغل وروسته ډیری افغان کورنۍ په پاکستان کې آباد شوې او هلته د کډوالۍ ژوند پیل کړ. پر دې مهال د غنو افغان کډوالو او پاکستانیانو ترمنځ ودونه وشو چې دا مهال د زرګونو په شمیر کې پاکستانی ښځې د دې مسلې سره مخامخ دي. هم ورته خبره له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي افسوس څرګند کړ چې ولې دغه مسله تر اوسه موجوده ده. محسن داوړ مشال ریډیو ته ویل په پاکستان سټیزنشپ اکټ کې ډېرې نیمګړتیاوې دي چې د لرې کولو په موخه یې دوه وارې په اسمبلی کې یوه قانوني مسوده راوړه خو نامنظوره شوه. خو نوموړي ویل په نږدې ورځو کې بیا کوشش کوي چې په دې هڅه کې کامیاب شي او دغه مسله حل شي.
دا په صنفي امتیاز دی په دې کې ډېر زیات. په دې کې ډېر په ښکاره دا خبره لیکل شوې ده چې یو پاکستانی سړی چې نشنلټي د بل ملکي هغه سره واده وکړي نو هغه ښځې ته بیا د پاکستان سټیزنشپ ملاویږي. خو که یو پاکستانی ښځه چېرته بهرني سړي سره واده وکړي نو هغه سړي ته بیا هغه حق نه ملاویږي. دا ډېر زیات جنډر ډسکریمینیټری باندې په دې باندې دوه ځله په کمی اسمبلی کې بل راوړو، یو ځله هغه ریجیکټ کړو، مناسبه وجه نه وښودلې. ما بیا پکې لږ خپل منورینګ وکړو، د ډېر لږ ووټونو باندې هغه بل پاس نه شو. او زما ورته رښتیا ان شاء الله په دې روانو ورځو کې به یو ځل بیا هغه بل، چونکې لږ دلته حالات هم بدل شوي دي، چانسز شته. نو امید مې دی چې دې ځل به په دې کې مونږ کامیاب شو.
په خیبر پښتونخوا کې د جنسي زورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې او د بشري حقونو مبارزې رخشنده ناز مشال ریډیو ته ویل دغه مسله باندې دی هم په بیا بیا خبرې کړې دي خو تر اوسه یې حل نه دی راغلی.
پاکستان میں ایک دو اکا دکا کیسز ہوئے ہیں لیکن وہ بھی بہت ہائیلی پولیٹیکل.
پاکستان کی یو یا دو کیسونو کی د سیاسی اثر و رسوخ په بنیاد شہریت ورکل شوی دی. گنی په دغه مسله خود پاکستان د خزو قومی کمیشن یو درخواست جمع کړي وو چې وفاقی شری عدالت عدالت یې هم حمایت کړی وو. هغې ویلي وو چې دا د ښځو حق دی چې خاوندانو ته شهریت میلاو شي، خو د بهرنیو چارو وزارت به هغې ډېر اوږد ځواب ورکړی وو. نو دا ډېره غټه مسئله ده چې یوازې دلته نه ده، بلکې د شپږو وو اسلامي هیوادونو په قانون کې هم دا مسئله موجوده ده.
وہاں پر بھی جو وائفس ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے نیشنلٹی نہیں لے سکتی.
وفاقی شرعی عدالت په 2001 کال کې د پاکستان سټیزنشپ ایکټ د جاجا خستو لپاره از خود نوټس اخستیو. عدالت کتل چې آیا د دغه قانون لسم شک د اسلام جمهوری اقدارو برابرۍ او ټولنیز انصاف خلاف دی که څنګه. وفاقی شرعی عدالت هغه وخت معاملې اوریدنې وروسته دغه قانون د پاکستان د آئین او لنډیوالو قوانینو خلاف بللیو. وفاقی شرعی عدالت هغه وخت له حکومت غوښتنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې دننه دی یوه طریقه باوري کړي چې هر هغه سړي ته باید د پاکستان شهریت ورکړل شي چې له یوې پاکستاني ښځې سره واده وکړي. خو په 2001 کال کې د هغه وخت حکومت په عدالت کې دغه پریکړه چیلنج کړه او اندېښنه یې څرګنده کړه چې ډېر غیر قانوني کډوال له دې ناوړه ګټه پورته کولی شي، بیا په تېره هغه کسان چې خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري. حکومت ویلیو یو بارنی هیواد په پاکستان کې د خپلو ایجنټانو د ځای پر ځای کولو لپاره دا قانون کارولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په خوست کې د روجي میاشت را پدې خوا ل بیوزلو او ضرورتمندو خلکو سره د ځایی خیریه ادارو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. دا بنسټونه له ځایي سوداګرو شتمنو همداشان له بهر میشتو خوستوالو نه مرستې راټولوي او په ضرورتمندو یې ویشي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روري ته وویل
د تریزیو عالی شر ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا هغه خوراکي مواد دي چې هغې ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو سرپرست کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټ وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر میارغ نه لګېږي. د دې مرستو ته موږ هر وخت دپاره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي، هغې سره دا خدای وکړي. ګاټ وټ څوک لرم نه، یو دوه سروکې لرم خو ډېره تن ګاټ وټ واخسته نه، پوری څوک نه لرم، د بای پاله یا کترو پاله دې پاله څوک لرم.
که څه هم په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوي او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتري یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولی چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تاڼي اوسیدونکي وري محمد وویل
نو داسې مرستو ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅ هم نه لرو چې دغه اوس موږ اوسو بیا جمعه مو نه کېږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان ده ځبلی، افغانستان خلک زوبل دي، بېروزګاره ده، کاروبار نشته، نو دا اړتیا خو بالکل لرو.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.
او اوریدونکو د په افغانستان کې د طالبانو د قانونو او پټرولیوم وزارت خبر ورکړي چې د ګوچین په نوم د چین یو شرکت افغانستان د لیتیم د قانونو په استخراج کې لیوالتیا خوډلې. د دې شرکت یو استازي په وینا طالبان وایي چې دا شرکت تیار دی چې تر 10 میلیارد ډالر پورې په دې برخه کې پانګونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې د ګوچین په نوم چینایي شرکت وړاندیز کړی دی که چیرته د لیتیم د قانونو د سپړلو تړون ورسره لاسلیک شي په اووه میاشتو کې به د سالنګ تونل ترمیم کړي او پر دغه لار به یو بل تونل هم جوړ کړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې د دغه چینایي شرکت یو استازي ټینګار کړی چې د لیتیم د قانونو د سپړلو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره شي او د پروسس لپاره به یې د برېښنا یو بند جوړ کړي او هم به د نورستان او کونړ ترمنځ لار د لغمان تر ولایت پورې په اساسي ډول ودانه کړي. دا چینایي شرکت څرنګه د افغانستان لیتیمو ته دومره لیواله دی؟ زابلوال کاکړ چې د قانونو په برخه کې په چک جمهوریت کې په لوړو زده کړو بوختي وای چې ورس په ورس په نړۍ کې د نورو شیانو ترڅنګ د برېښنایي موټرو د بیټرۍ لپاره د لیتیم کارونه په زیاتېدو ده.
په اروپا کې په 2010 کال پورې دوی داسې څه وایي چې لاغه ورسته به د تیلو موټران نور نه تولیدیږي، یوازې به د بیټری موټران یې رینیو بل انرژي موټران وي. نو په دې خاطر د لیتیم او ارتیا ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې څار قام ساسي په 2000 کال کې تقریبا شپږ پنځه زره ټنه لیتیم استعمال کېدل یا مصرف کېدل، خو اوس دا چې ساسي د 2010 کال پورې به شاید 2.2 میلیون ټنه مصرف د لیتیم په دنیا کې.
د چین د ګوچین شرکت یو استازي تیرونی کابل ته تللی وو. د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلومات پر بنسټ د لیتیم منرال د قانونو د سپړلو د چارو له پیلېدو سره به یو لک او شل زره کسانو ته مخامخ کاري زمينه برابر شي او یو مل نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار امکانات برابر شي. ګوچین چینایي شرکت د لیتیم د قانونو له سپړلو سره لیوالتیا په داسې حال کې ښکاره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 22مه په ننګرهار کې د زر تنه لیتیم لرونکي ډبرې د قاچاق په تور د دوو چینایانو په ګډون د 15 تنو د نیولو خبر ورکړی وو. هغه وخت د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي محمد رسول عقاب اټکل کړی وو چې په دې کانو کې تر 30% پورې لیتیم دی. د طالبانو د سیمیزو چارواکو د وینا پر بنسټ دوه دوه چینایانو او د هغوی دریو افغان شریکانو غوښتل د لیتیم ډبرې د پاکستان له لارې چین ته انتقال کړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د اپریل په 14مه د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو او د افغان کډوالو په کمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو دی. د کمپاین پرانیسته د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته ویل چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار او سواد کې په مکمله توګه 400 مومند خیبر او د افغان کډوالو په کمپونو کې په جزوی توګه ترسره کیږي. ویان زیاته کړه چې کمپاین به د اپریل تر 13 پورې روان وي او په کې به د 3 میلیونو څخه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. نور تفصیل له پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د پیښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر د اپریل په 14مه خپل دفتر کې د پولیو کمپاین باقاعده پرانسته وکړه. د کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته ویل چې تر 13 اپریل به دوام لري او د دې کې به د 3 میلیونو نه زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې نه کم وي. خو دا کمپاین کې برخه اخیستونکي د صحت محکمې زنانه اهلکارانه وایي روزه کې کور په کور ګرځیدل ډیر ګران کار دی، ځکه داسې سیمې وي چې غرونو کې مزل وي او یا آبادی ډیر لری لری وي. دغه پولیو ساس کې ورکوونکي د سازمان په نوخار کې و مشره مشال لیډو سره په دې شرط خبرې وکړه چې نوم به نه اخلي. دی وای
زمونږ هم دلته داسې ځینې دي چې هغه ډیر زیات لري لري او پټي دي شړې دي دشتې دي چې یو کور په یو ځای کې دي او ډیر ډیر فاصله دي ورته، او څه زمونږ چې د آرمی او د کینټ والا ایریا د ایر فورس والا ایریا د نو هغه خو بلډینګونه دي، نو پته نشته دي چې 15 منزل دي سلور سلور دي او فلیټونه دي هغه ته خطر کوزيدل ډیر زیاته ګرانی هغه ته.
ډول خیبر پختونخوا کې موجوده وخت کې د امن او امان حالات هم ناسم دي او په پولیسو او پوځ د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د دوی امنیت لپاره پورته کړل شوي ګامونو او د دغه صحت محکمې زنانو یا نارینو اهلکارانو د ستونزو په اړه د پیښور کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته وایي چې د صوبې چیف سیکرټري ګورنر خیبر پختونخوا او نور متعلقه چارواکو په دې اړه لیدل کاته هم کړی دي.
د دې ټیمونو د سیکورټي لپاره د کمو پیش په نیم زره پولیس اهلکار تعینات شوي دي. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې را په دې کې بعضې کسانو تحفظاتو اظهار کړنو په دې کې چیف سیکرټري صاحب او د وزیر اعلی صاحب د ګورنر صاحب دوی مختلف موقعو باندې میټینګونه شوي دي او کوم چې پولي ورک کړی دا مکمل توګه باندې دوی رضامند دي او انشاءالله چې داسې قسمه پیښه به مخې ته نه راځي.
نوموړی وایي د پیښور ډیویژن په شمول د صوبې نورو سیمو او ضلعو کې 12000 نه سیوا تربیه شوي کسانو ټیمونه جوړ کړل شوي دي او د دې د حفاظت لپاره سکم شپږ وزره امنیتي اهلکاران هم په ځای کړی دي. د پولیو مخنیوي ادارې اینډ پولیو پروګرام د ویبپاڼې تر مخه روان کال پاکستان کې د پولیو یو کیس رپورټ شوی دی چې د بنو نه دی. تیر کال 2022 کې شل کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې 19 د شمالي وزیرستان نه، 2 د کمروت نه او 1 د جنوبي وزیرستان نه رپورټ شوی وو. د خیبر پختونخوا حکومتي او دغه شان د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو تیر وختونو کې ویل دي چې تر دې دمه د وسلوالو لخوا او یا نه سیوا کسان د پولیو کمپین په وخت وجل شوي دي چې پکې د پولیو ساسکي ورکوونکي نارینه زنانه اهلکاران او زیاتره د دوی ساتونکي پولیس اهلکاران شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورځي. وی بل موضوع ته د کراچۍ په ژوبڼ کې د ناروغه ماده هاتی چې د اوبو تالاب ته غورځېدو وروسته روغتیایي حالت نور هم خراب شوی. ډاکټران او د ژوبڼ انتظامیه وایي د دغه ماده فیل چې د نورجان په نوم مشهوره ده درملنه یې روانه ده. د یادې مادې هاتی درملنه له جرمني څخه راغلي. د ډاکټرانو ډله کوي او دوی وایي چې د نورجان روغتیایي حالت د ډاډ وړ نه دی او دوی صحت ته اندېښمن دي. خو د ژوبڼ انتظامیه بیا وایي چې د نورجان صحت ډاډ وړ دی او درملنه یې روانه ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علی راکوي.
د کراچۍ په جوبند کې د ناروغه ماده هتی د اوبو ډنډ ته د غورځېدو وروسته روغتیایي حالت نور خراب شوی دی. ډاکټرانو د جوبند انتظامیه وایي د نورجهان په نوم هتی درملنه روانه ده. د یادې مادې هتی درملنه له جرمني څخه راغلي. د ډاکټرانو په ډله کې مل ډاکټرې ډاکټر مرینا ایونو خبریالانو سره په خبرو کې ویلي د نورجهان علاج روان دی او دوی هڅه کوي چې سمه درملنه وکړي او هغه ښه شي. دا وایي چې د نورجهان دا حالت ډیر د تکلیف ور دی. دا غرزیدو رستو د هغې روغتیایي حالت نور هم خراب شوی. وس هغه پاسېدلې او غرزیدلې هم نشي. مونږ هڅه کوو چې د هغې ښه درملنه وشي. نور جهان به بچ پاتې شي او کنه زدانه شم ویلې. دا 50-50% ده. نو موږ زیاته کړې چې د نور جهان روغتیایي حالت د ډاډ وړ نه دی او دوی صحت ته اندېښمن دي. د کراچۍ په جوبند کې ناروغه ماده هتی د اپریل په 14 سهار په جوبند کې د اوبو ډنډ یا تالاب ته غورځېدلې وه. د جوبن انتظامیه وایي چې د نور جهان د اوبو تالاب ته غورځېدلې نه بلکې په خپله تللې وه. خو د 100 ساعته تیرېدو وروستو چې هغه راونوتلله نو دوی بیا په کرین راویستلې ده. د کراچۍ جوبن مشر کور ایوب د اپریل په 14 خبریالانو ته وویل د نور جهان صحت د ډاډ وړ دی، درملنه روانه ده او دوی هیله لري چې هغه به جوړ شي.
میں مکمل طور پر ذمہ داری کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں
دے وائز تا سٹولو تا دا پا ذمہ واری ویل غوارم چی نور جہاں ورزید لینا بلکی پخپلت للیوا منگ حقا وقت رہا سے دا بہرنو ڈاکٹرانو ڈالی سرا پا تماس کی وو خو دیر ساتھ رستو چی نور جہاں دا اوبو نرا پانا سی دا نمونگ بیا دا ڈاکٹرانو پوائنا پا کرین باندی بہر راویست لی دا نور جہاں روختیائی حالت وس خدے او دا دی زینہ کبل زیتا بوتل بھی نو حقی لپا رہم منگ انتظامات پیل کڑی دی
اور شفٹ کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی انتظامات ہم کر رہے ہیں.
کور ایوب زیاته کړی چې د ناروغه هتی د درملنې لپاره چې د بهر نه د ډاکټرانو ډلې راغلي ده دوی د هغوی په لارښوونو عمل کوي او د نورجهان د درملنې سره د هغې پوره خیال ساتي. نورجهان چې د تیرو دریو میاشتو راهسې روغتیایي حالت ښه نه وو 13 اونۍ د درملنې لپاره د جرمني څخه د 2 ډاکټرانو ډله راغلي او ډاکټرانو هغه وخت مشال لیډیو ته ویلي وو چې دا هتی اوږده درملنه غواړي او ډېر خیال یې ساتل پکار دي. د نورجهان د روغتیا او تازه پیښې په اړه په ټولنیزو رسنیو رسنیو د زناورو د حقونو فعالانو اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دي چې نخو په جوبن کې د هاتیانو او نورو زناورو پوره خیال ساتل کیږي، بلکې د درملنې ښه انتظام هم نشته. په ټولنیزو رسنیو د کراچۍ جوبن د بندولو غوښتنې هم شوې دي. زنیرا انعام خان په ټویټر ویلي د کراچۍ جوبن دې بند کړی شي، په ځانګړې داسې ملک کې چرته چې زموږ د انسانانو د خوراک او خیال ساتنې دپاره پیسې نه لرو، څوک به د بېغږه زناورو خیال څه وساتي؟ په سن صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری خور بختاور بټو زرداری هم د جوبند بندولو غوښتنه کړې او ویلي ځکه چې دا د کراچۍ د ښاروالۍ د انتظامیا د وس نه بهر شوې خبره ده. خو د کراچۍ د ښاروالۍ مشر ډاکټر سیف الرحمان وایي چې د ناروغه هاتی د درملنې لپاره ټول ممکنه اقدامات کوي او چې صحتي یو څه خوشي د ښه ماحول او درملنې لپاره به د کراچۍ سپاری پارک ته بوتلل شي. په پاکستان کې دا وخت یوازې سلور هاتیان دي او سلور واړه په کراچۍ کې دي.